لیکواله وای پاکستانی مشران لکلونو کلونو رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو سره لوبه کوي. یو د مثال په توګه په واشنگتن کې د یو لوړ پوړي پاکستانی ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلی وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستانی چارواکي دغه راز ادعا کړې چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغه سې ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هېواد روشن فکران د دې پر ځای چې دا واقعیت اومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څېر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست یې ناکامه دی، او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمې کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلالزی د شیرونو پر ژباړه راتغږي.
شیرم د نور ژباړې په سیر باندې کټمټ نه ژباړل کېده، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه له ترنم سره علاقه پیدا شوه.
دا دې خدای ما را باندې وین او ناروغ یار بلا دی واخلم.
لانزورګر عزیز الله توخی سره مرکه لاندې کایت که وخت وو نور مطالبم اوریدلای شي. پیل خبرونو کو همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقی لخوا د جنوبی اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یوه دیني عالم مفتي عبدالقوي سره یې ویډیو او سیلفي عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابۍ وه. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتي وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شیر پژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شیرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلای شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډېره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډېره توجه کوئ، جوړښت ته ډېره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل شي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پس سو د آزادو شعرونو مسله، مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې راولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي، د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر دا وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري. خو موږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي، نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو. په همدې اساس باندې کله کله زه اړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسې به لوستې وي، ما کوشش کړی ده، څو څو ځله مې ترجمه کړې ده. یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې درسره، کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم.
یو څو بیلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي، کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي؟ مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولې.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالې میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي. خو یاد لره، هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنږدې سړی، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا، او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان، زه، ته، نور، ټول خپل ژوند کې ډیرې وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ او ستاسو دا ورتیا چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي، خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپله همې کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي، د خپلې تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویرېږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده، خو زما خپله تجربه راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري، کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي، او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې، او صرف هماغه شاعري ګڼي. له هغه لاندې بیا شاعری نه غنی آل دا چې په دنیا کې ددا شاعری چې پی پمزه کنه دیغه ګلم ټول سو وای دا امیم صاحب په مشخصه کراته وایسته په یو څو ټکو کې چې کوم مسائل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډیره توجه ورته وسی چې هماغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او مې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکل او له هغه څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې د موږ وایي پانګه او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی سي، دا یې ژبه نه یرخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. او نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړو، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې، ځکه نه سره سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې ده د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم شته چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې اله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورستاسونه مرکبه پام دې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده آسمان ده. دا وایي چې چمړه شم د ګور پر تیږه مې، د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ،
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن،
ژوندی اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انځورګري کوي. دی وایي په دنیا کې انځورګري ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. له ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. توخی صاحب، که درته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم. نو پس له هغه چې زه یې تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول، نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مې مخته بول، څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و دا ټول کارونه مخته بول. پس له هغه چې زه د نسو زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
یعنی تقریبا شوق خود چلور دیر
چلور دیر البته پدی چلور دیر سکاله که مکمل اکادمی شکل نه نو ابتدایی شکل یا پینزل سکاله وقت نیست نو پس لگه سما اکادمی کار شروع
یعنی در کمو مکتبونو پیروی کوئی تاسو
اصلا خو موش خپلا پا اول قدم که پا افغانستان که طول و هنرمندانو زیاتر کلاسیک کلاسیزم و ریالیستیک مکتبونو پیروی کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغت بیا په نقاشی کې سره مثلا پرنګو بلاتی په مکتبو باندې بلاتی مثلا یعنی تجربه ډیر سی بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده امپرسونیزم پس لغت بیا مختزه بنو تجریدی مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه سی مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای شي هنرمند مکتبوزی لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط یو خو خلک لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندان سره پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري څنګه بی توجه ده بالکل بی تفاوت د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 99 تر زره تابلوګان سره ما شروع کړ کار کړی
نندرتونونه مو درلو
بله ما نمایشګاګان ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیرازوی شو تاشکند که ما نمایشگاه ور کردی بیا پاکستان که وقت از ماجر سون پاکستان که تقریبا دیر نمایشگاه ما دلود بیا سنگ سره پا 2015 کال که چیز لار مندستان تا بیا پا هندستان که پا خپلا نیو دیلی که ما یو نمایشگاه دلود سپا 2006 که و خانه فرنگ روشند پنوم یاده ده سه یو گالری دلود آل تا دیما یو نماشگاه و یو روسی نقاش و یو هندی نقاش و بیامه پا کرشنارد گالری که یو نماشگاه دلود بیا په د اخر وخت 2014 کې نمایشګاه ما دلود په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو هلته یو نمایشګاه ما ورکه څنګه د مان فرادی نمایشګاه
ماشاءالله ښه ډیر نندرتونونه مو درلود طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
یو څو اثر و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې اثر و چې یو اثر می مسجد صد شمشیر مسجد دا می کار کړی وو او یو دوه تابلوګان میشه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت وو څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و څه کار می کړی هغه کاپی نو مخبل کار کړ هغه ډیر شي قیمت یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته او یو بل اثر می وو چې یو هالندیان و هالندیان نو گالری که ما نمایشگاه دلود دی ما دری اثار آلت خرچو یا پورترت و افغان وولتمن پنوم دیاده ده یا سپینگره می کار کرده و او یا جام منار دی اغا و هیرات و
اوز پا کابل که چو کسا نقاشان دی چه کار که؟
پا مجموع که پا اکادمیک شکل و البته مسلکی نقاشان کم لرو پا مجموع که دو لسن نیمول پینزلس کسان شمیر ترازینو نو او دسی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دا غو مکتبونه پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسونیزم په دې خصوصیات
چې راټولوي بل ریالیزم خو موږ خپل عقد ګرایي ته وایو په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو چې کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کیږي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغ شکل
باندې
او ظرافت او سره امپرسونیزم مکتب دا داسې په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا ګوګان دا پل ګوګان دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسونیزم ایجاد کړ چه هغه وخت مخته ایجاد کې چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه به تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ به پکې وخل چې دغه مکتب د پرسونیزم ده بیا پس لغت چې دوی پوس و مثلا د سی پوس نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلق پوس یې چې دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخته ده کډبره ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکې ده کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پاگ کے مثلا دس شکل دیر استیکن رنگونا دیر آزاد
او قیدونا دیر
قیدونا بالکل قیدونا مات سر پاگ کے پاگ واقع بیا رنگونا یا ام پرسونیز مکتب یا رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا اگر مسائل هم نستا اگر قیدات دی رنگونا هم نستا
تو خیصه پا دنیا کی دنکاشی مختلف مکتبون سرگرهی پا افغانستان کی تقریبا پا غزالا شکل سرپات دی او دنیا دیر بدل سویده څه فکر کوې دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي ما یو داسې مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی زان تا دی مثلا لکوچن دی زان تبدیل که مثلا راسی او بل آغا تا لاره تا مثلا موش پا افغانستان که موش که موش متوجه سوی زم کارو غیر دی افغانستان کوچه دی یا مثلا بازارون دی یا پورتریت دا مثلا دیگه قیدات نزان خلاص که او کشو که چه تحصیل لانده را نیسی دی یا مکتب تحصیل لانده اوش خو مکتبون آزاد دی اتو
تاسو هند کم دیر وقت دیر که
بله
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اتا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموال وو سم په مغ ډیر وړو وړو باریکۍ او پسې ګرځي په دې باندې حساب کوي ال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې رنگې شوی دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه ووځه
خو زه خبرو تاسو وکړم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبر اوس احساس کړي اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خوا تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پیدا نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدین خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له آثار سره د سیالۍ ورسي ډیر مننه چې رااله یو زموږ بلنه مو منه
تشکر عزیز صاحب
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس د نقل وار دی وغمی دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاسنیولی ګرځوي
اروا خلق چیز دکړې وکړې او ځلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره اوسې مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه خه پورا زحمت وباسه زغوارم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي. پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړي چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت، په سمندر کې مزل پیل کړ. لکه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوس شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړي وي مالونه واخلي. د دغلته یوه تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. ده له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی؟ مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي. هغه ځواب ورکړ، دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و، او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرېشي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته. ده وویل، ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړي باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کېږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډیر ژر راغلې. د چې ټولې پیسې د پردي مړي په پور کې ورکړې وې، پلار ته پلمه وکړه، ویې ویل، سمندري غلو مې د بیړۍ مخه ونیوله، ایسار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندی یې، چې سروي خولۍ ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې 1000 درکړم، خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پاماني واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل، دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، راز سلام به ور واچوم، خبرې به ور سره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ ته ور وخوت او له چلوونکي پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه، څو مو بار کړی دی؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلی ښځه راسره ده. ده بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي، په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده. راو متختوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 1000 یې خرڅوو. د 1000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ یې خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکاري، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بې حده خوشاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه اوستانګور، د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله، او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وې او نه یې کوم کسب او کمال زده و، ښځې ته په ژړا وویل، اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل، غم مه کوه، زه انځورګره یم، زه به انځورونه باسم، ته یې په بازار کې پلوره، خو ګوره چې هیچ چاته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي، د خوښې شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګری لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وستل او میړه بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل، دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل، انځورونه په څو خرڅوې؟ زلمی ځواب ورکړ، بیه یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل، سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل، زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته به لاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ وبه یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي یې ونیوله، وی تړله، په بیړۍ کې یې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ. نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل، بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و، د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده. بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډېر په تنګ نه شي سیلې ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډېر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتېره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې، خو یوازې د ښایسته وې. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلی غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېجول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره وروختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي، توکل په خدای. ورستنیگو او را سره ملګری کوم یې ته پکې څوای د سلطان لوري غوښتنه ومنله او دوی بیل دی چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل لژمنې سره سمبا په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کو بوډا ورته وویل په بیړۍ کې خدا خزه هم شته هغه هم نیم از ما او نیم استا کیږي زلمی ورته وویل ګرانه مشره زه ستا د نیکی پوره وړی یم زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم خو البته ښځه به را پرېږدې دا به زما وي بوډا وخندل ویې ویل ته ډیر سخي زلمی یې ما پیژندلی یې خو ته ما سم نه پیژنې زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی دا ټول د هغو خو برکت دی زه هیڅ شی نه غواړم دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي له سترګو پناه شو د زلمی بیړۍ چې د ده د پلارنۍ ښار ساحل ته ورسېدله ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غېږ ورکړه د زلمی پلار و زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل
په ډیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي هغه کسان چې ښه غونه لري اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانه انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی شفیق خان خو غږ لري دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی محمد شفیق خان ترنم خو له ساز سره کیږي او بې سازه هم خلک کوي نو تاسو څنګه کوی بې سازه ترنم کوی که له ساز سره
زما خو تر دې وخته بې سازه ترنم ځکه چې تنهایی وه نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زه زمزمه کاوه هغه مې اوردی تقریبا هغه مې په مغزو کې کښېناستې
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه نو هغه ما د شپې تر سهاره وویله د شپې تر سهاره چې به مې ویله د هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې دا به مې تر سهاره اورېدلې په هغه به زما څه خوب
په یو وخت کې به دې دوه کاره کول
اوکې هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اورېدلې وې هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې خو اوس هغه رقم نه یم
نو ولې څه سوید
وخت تیر سو نه پوهېږم چې ولې په هغه شپو کې احساسات و جذبات و آواز هم ښه راپورته کېدی دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي مطلب کمزوري کېږي
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي یا ترنم وایې
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خوا ته ورنږدې سولم یا مې کله تنهایي کې ژوند درلودې او بیا مې خوشحال خان خټک ډېر مطالعه کوه بیخي ډېر مې مطالعه کوه په هغه وخت کې زما سره د ده د خوږ ژبې اواز داسې ښه خوند راکوه د ناشناس او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي ده نو همدا ده
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي
په اردو کې خو نو داسې دی چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سه ډېر ښه هنرمندان سه ډېر خوندور هنرمندان سه دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی مثلا دا اوس پروژه کې زما ډېر کوښښ دی په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم هغه ډېر بېخي زیات نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی
د هند سندرغاړو مو ویل د کلاسیکو سندرغاړو په کې د چا غک ډیر ستاسو د توجه وړ ده.
هغه ډیر چې وو تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلې وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو وه او اردو زما دپاره مشکل هم وه، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر شو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې وه، څونې غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویل، مشکل د الفاظو درست وو مگر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم د نوشاد صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د ده پر حالات باندې جوړه وه، نو ده ته ځکه ډېره خوښه وه، ده چې هر څه غزلې وې ویلې وې په هغه کې د ده دا غزل ډېره خوښه وه. او بیا ده ویلې هم ده په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل چې دغه غزل چې ما ویلې ده، کله چې زه مړ سم زما پر قبر به زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدلی، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدلی چې ډېره ښه په خوند یې ویل ده، کېدلی سي لږ څه د ناشناس پر طرز زمزمه کوه. او بیا هم دوی داسې وکړه چې کله سیګل مړ سو هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې پرې.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننا. البتہ سائیکل زا ماورا ما ہگ مڈیر ور نس دیر سائیکل تا بدبر مودا کی مولی د ساز لالو سر سندری ونا ویل د دی دلیل سو
د ٹولن اس آؤٹ و
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته، ولې دې دا کار ونه کړ؟
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونې په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید په دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي، زه باید خلکو ته ځان ښکارا کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره
سندرې
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کوم نه دي کړې؟ دا
یا نه مې دي کړې چیرې، مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي، زه بېخي آماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ، د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست ده، د پښتو غزلې او پارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وي، مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر شوی دی، نو دغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او د چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه آواز کې ویل دي، هغه به زه درته ووایم چې د اول ورځ په راډیو کې ویلې ده د ده په قول باندې.
ناروغ یار بلا دی واخلم، داغ دی خدای مرا باندی وین، او ناروغ یار بلا دی واخلم، ناروغ یار بلا دی واخلم، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه و ناروغ یار، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه و ناروغ یار، خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا، ناروغ یار بلا دے واخلم، بلا دے واخلم، خلق تک باوائے بخت تور دے آرم رینا نارو غیار بلا دے واخلم بلا دے واخلم
دیر ماننا
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 30 40 0999 825 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio